حکمتیار د څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره 1400 تنو ازموینې ورکړې.
په دې کې زمونږ خوندې 200 خوندو ثبت نام کړی ده چې انشاءالله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز سم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې داعش ډلې ته سختې مرجوبلې اوښتي.
په مجموع کې 11 تنه داعشي تورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي فعالیت رسېدلي دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:09 شوې د ازادي راډیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی د 8:30 ل لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دا خبرونه مو د کارګرو د کار او زحمت اهمیت ته ځانګړی کړی ده. کول شي و سرلوس هم د افغان بي سیم د 1300 مېرې لري لنډ پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوي. په هلمند کې امنیتي چارواکي هله څرګندوي چې هغه ولایت د امریکا درې سوه سمندري عسکرو ورتګ به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرامونو سره مرسته وکړي. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو پرون په هلمند کې خپل ماموریت پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره پوځي کړنلارې ته په کتنې لګیا دی او هغه هیواد د زرګونو نور عسکرو د استولو خبره هم مطرح شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوناندی کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي د امریکا تازه ورغلي سمندري عسکر به یوازې د ولایت د نظامی شورا د غوښتنې پر اساس په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. د امریکا د سمندري ځواک 300 عسکرو پرون په هلمند کې خپل 13 میاشتنی ماموریت پیل کړ. دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو پروګرامونه پرمخ بیایي. د هلمند د والی د مطبوعاتي اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دا ورغلي عسکر به د لشکرګاه په 15 کیلومتری کې په شورا پوځي اډه کې میشت وي.
دا سمندري ځواکونه د شورا په پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د افغان ځواکونو سره په مشورتي د تعلیم او تربیه په برخه کې او دغه راز د دلته د نظامی شورا په غوښتنه په یو شمېر عملیاتونو کې همکاري ولري.
د امریکا سمندري عسکر د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې هلمند ته تللی دي. د اتل په وینا په غزمو او پیاده عملیاتو کې د هغوی د ګډون پریکړه لا نه ده شوې.
د اوس لپاره د دوی حضور یوازې په شورا پوځي اډه کې دی. په ولسوالیو کې مستقیما د عملیاتو کوم پلان نشته. دوی به د عملیاتو په لړ کې د 215 میوند خولي اردو او همدارنګه د 515 بس زون د پولیسو بس زون مقاماتو سره د عملیاتو په پلان کې همکاري ولري او دغه راز د غوښتنې سره سم به په هوایي برخه کې هم ملاتړ ولري.
امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې خپل پوځي ماموریت په هلمند کې ختم کړ. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هلمند باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا، خانشین، ناوه او سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي، خو د ګیرشک، نادلي، مارجه او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله لشتر رژه 10000 کسان په هلمند کې د ورستیو جګړو له امله بې کوره شوي او لشکرګاه ته پناه وړې ده. د څارونکو په باور په هلمند کې د امنیت خرابېدل او د وسلوالو طالبانو د نفوس پراختیا په کندهار او روزګان کې هم امنیت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د امریکایي ځواکونو یو شمېر قومندانان باور څرګندوي چې هلمند ته د 300 سمندري عسکرو تک په هغه ولایت کې بدلون راوستلای شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:12 شوې د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. د محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق ویلی هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ایز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو ښه لارښود ووسی. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د سولې له بهیر سره د اس بي اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځکه دوه وروسته د نوموړي لومړنۍ سولې ایز سرګندونه د یو شمیر ګوندونو لا هر کلی سره مخ شوی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار لا سرګندونو سو شی به وروسته ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي لا سرګندونو هر کلی کوي او تمل لري چې نوري وسلواله ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسلوالو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پال نیسو او لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسلوالو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له سرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنگ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریز
یې ملي و او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړې وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو په اړه مو د یو شمېر ګوندونو د هرکلی په اړه د وصل وصال راپور له ازادي راډیو واورېده. د سولې د هلو ځلو په لړ کې یو پاکستانی پلاوی افغانستان ته راغلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه ورکړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورې.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوی شمنی عملی شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانی دی. وی هغوی وویل چې موږ د ولس استازی یو، پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپور ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټو الوتکو په یوه برید کې د داعش یولس غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیه قمندان وایي په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار لس بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قورو سیمه کې بمباري کړې چې په کې د داعش وسلوالې ډلې یولس تنه وژل شوي دي.
داریس یا قاتم امریت ته د بې پیلوټ الوتکې د دوه ډلې ډېر دقیق او موثق هوایي برید د کبره د داعش ترورستانو یو مهم قومندان درګروف په نامه چې مشهور په ابدالي دی سره ابراهیم محبلا نصر احمد او عبدالسلام بلال چې د زوی او د معاون هم دی په مجموع کې یولس تنه داعش ترورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقه رسېدلي دي.
هغه وویل د کونړ په یو شمېر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړی دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کئی ظلم کئی ستم
خم موضوع را کرده دا هم سو دا غست که دا وکیلان هم
کابل خار که در واسی بدون نم واخن تاسو بوار چی در چانو ماخ لی
هر یک شنبه دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
نن هم د دې خبرونې په دوام کې یعنی د اتنیمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو او موضوع دا ده چې د کارګرو د زیارو زحمت په اړه ستاسو نظر څه دی. سبا په نړۍ کې د کارګرو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې مناسبت د کارګرو زیارو زحمت ته کتنه کیږي او دغه راز د دوی د حقونو او د دوی د کارونو په باب خبري کیږي. هله ده چې سرلوسه به د افغان بي سیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې د همدې موضوع په اړه نظر راواستوي. په پکتیا کې د دوه سوه نجونو په ګډون له یو زرو څلور سوه ځوانانو څخه د ښوونکو په حیث د ګمارلو لپاره ازموینه واخیستل شوه. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا پکتیا پوهنی رئیس کوچی ځاځي رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوهنی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر درې سوه بستونو پورې د معلمي هغه یا منفق معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمین وو. دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې د جملې نه د درې سوه بستونه دي تقریبا دې ته څوارلس سوه په شاوخوا کې کسانو ثبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې دوه سوه خوندو ثبتنام کړی ده چې انشاءالله موږ په پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
مول دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د پرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي چې د دوی دغه ستونزې اواري لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وایي په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره دغه شپږمو بستونو ته چې تقریبا پنځلس سوه کسانو نن ثبتنام کړی دی دغو ته چانس ډېر کم دی. تقریبا څلور سوه یا درې سوه کسان دوی نیسي. په آینده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
که چېرې موږ ښځینه استادانې ولرو نو پلرونه او میندې ډاډه کېدلی شي چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږي ځکه زموږ فرهنګ او رواج داسې ده.
له ښوونکو څخه دغه ازموینه په داسې مهال اخیستل کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پکتیا نجونو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی وو چې دوی د ښوونکو پایز د دندې اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشتوالي له امله نشي کولای ښوونکي شي.
له بلې خوا د لوګر چارواکي وایي د ځایي سوداګرو شتمنو او عامو خلکو له لورې له ښوونځیو او زده کوونکو سره د هغوی د ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډېرې شوې دي. چارواکو د ښوونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په ښوونځیو کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم پروګرام پیل کړی چې هره ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپله خوښه یوه یوه افغانۍ خپل ښوونځي ته د مرستې په ډول ورکوي. په دې اړه لسی می سخه د اوسری رادیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو ښوونځیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو، لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو، میزونو، چوکیو، الماریو، فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړي دي. د لوګر والي حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د ښوونځیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تېر ښوونیز کال په نیمایي کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم د یو پروگرام پیل کړ.
د یوې افغانۍ او یوې ښوونځی د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د هغوی له لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کړو چې له معارف سره مرسته وکړي، معارف خپل ملکیت وګڼي.
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو ښوونځي لپاره یې کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم یې پوهنې بهیر سره د 15,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ویل په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن د راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د پوهنې بهیر پراخه شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سنبال شي.
که افغانستان کې پوهه وي، انشاءالله زر تر زره به امنیت راځي. نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړه کی او لخپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړې ور.
بلخوا د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وایي پوهنی به هیڅ سره مرستې لري شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرستې په خپل لاس ولګي.
د محمد اغه په ولسوالۍ کې یوې خزه څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی او تاسو هم د دې شاهد یاستئ. انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه ښوونځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي، بل درسونه بدلته عملاً وای.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر سانگزی د ښوونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سلو ولسو ښوونځیو د ودانیو نشتون د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سبا د مې لومړی د کارګرو نړیواله ورځ ده. مخکې تر دې چې په دې اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه واورو، په افغانستان کې د کار او روزګار په شرایطو یو راپور لرو. بیکاری لا هم په افغانستان کې یو عمده ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنوي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې زیات عملي کارونه نه کوي. ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت او دلیل په افغانستان کې بیکاری شودل شوې ده. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتره فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووزي.
څرنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه و، مجبوره شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کېږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي 12 کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یو لرې پرته سیمه کې ژوند او هملته کار کوي. د ده په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغوی هم د کار په نیت هلته اړولي دي. په ایران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو تر څنګ بیکاري هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې بیکاري لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلومي اغیسته، هغه د پاره کار نشته دی. اغه څوک چې واسطې لري، هغه د پاره کار شته دی. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټیکسی باندې ما کار لو سم 500 کار نه دخله، نو بس دغه بیکاری د ټیکسی لاره ما کار دغه سم مزدور کاران ته خو بخله سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به یار ز حکومت دا غوړ مزدکم پیسې له خارج ناراضي او هغه سم کار باندې ولګي کارخانه جوړ کی، مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاري په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاري کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6% د کچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې دمه پورې ترسره کړی ده؟ زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نور هم پر راټیټېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نورې هم لا پراخېږي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي
له 2013 کال راپریخو څنګه نړیوال دفتر په افغانستان کې فعالیت درلوده. بانک کول یو غشت مې دی بهرني ځواکونو د افغانستان نه ووتل. دلته څنګه چې موږ په دې وخت کې وچت یو میلیون کسان مګر مهاجر وو، دوی هم هیواد ته راستانه شول. د دې کاري کچه زموږ ډېره زیاته لوړه شوه.
د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر دمه 1,000,000 افغانان مطلق وزګار دي. خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغو چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاري فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلاس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د دې په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د جسره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. 8:30 شوې د روان خبرونې پروام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په پیښور کې د طالبانو یو مشر وژلی دی. په جلال آباد کې بنن یک شنبه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم جوړ شي. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د یوې ښځې د جنسي تهدید په تور ونیو. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې که د سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. د کیوبا حکومت وایي دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لشتر لږه 8 پوځیان پکې وژل شوي دي. زرګونو کسانو پرون شنبه هم د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د پالیسیو سره په مخالفت کې په واشنگټن کې لاریون وکړ. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی منجاوید نعیمی و اسمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. فردا اول ماه می برابر است به روز بین المللی کارگر. برای نخستین بار در چهارم ماه می سال 1886 میلادی و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو پس از اعتراض ها اول ماه می به عنوان روز کارگر شناخته شد. در نتیجه این اعتراض ها ساعت کاری به 8 ساعت تغییر کرد. پیش از آن معیار زمانی برای کارگران چی در امریکا و چی هم در سایر کشورهای جهان وجود نداشت. در افغانستان از اول ماه می در حال تجلیل می شود که بیکاری هنوز هم یک چالش عمده اجتماعی به شمار می رود. اتحادیه ملی کارگران افغانستان حکومت را به کوتاهی در عملی کردن تعهداتش در خصوص ایجاد فرصت های کاری در کشور متهم می کند. یکی از عوامل مهاجرت های غیر قانونی افغان ها هم به کشورهای همسایه و اروپا نبود شغل در افغانستان دانسته می شود. اما در مجموع چرا افغان ها بیشتر علاقمندی کارگر شدن در کشورهای خارجی را دارند در مقایسه با کشور خودشان؟ با همین موضوع در برنامه حاضر تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
نیمی سبتا چی هم در خبری که ولی ما پیغامون الوصل پدی پیغامونو که یو پیغام هم در حاجی نبی اولا ده. حاجی نبی اولا وی چه دیر جالب ده چه پا افغانستان که نیوازی ده چه خلق ده کارگرو عزت نکوی درانوائی نکوی بلکه دیرو کارونو تا پسپک استرگ گوری اکثرو حرفو کسبونو تا پشت استرگ نگوری. لیکن اما غراز چه تاسی ورت اشاره وکل ده خبر بزب که زیاده کنم چه کل چه بیال هیواد لارشی آل تا بیار کار کوی خو پخپل هیواد که دیر خلق استا چه دیر کارونه نکوی آل داده چی که خپل و ایهواد که هم داسی دیر زحمتی استلای نو وطن بی گلو گلزارو پر حال هیل ده چی ده کارگرو ده نریوالی ورزی پا مناسبت نن ده کارگرو پا زیارو زحمت بندی نظر سرگند که یه او زموش تلیفون شمیری ده 0-9-3-5-4-5 بله شمیره ده 0-8-2-5-5 او د افغان بی سیمه تاسو ته لشمیره هم تاسو په خدمت کې ده ل تاسو ډیر منندوی په چیرې به له غوړیدونکو چې تر اوسه پرې پدیش میره شمیره ډیر پیغامونه رسیدل
منتظر تماس های تان هستیم پیام ها تا دقایق بعد بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی
بله شکر فرایم اسم سروان توجه نیم ستوش نیکی دست خدامون را لندکون
سلامت و سی
مهربانی سی
بله از ما در کارگر پر برابر بانی دا نظر ده چه کارگر کسام نور ملکو پاکستان و ایران در دیر زحمتون که جاوزی آقا موضوع حل تا پیش ده بلکه پا دا خپل افغانستان که هم پا دا خپل ولایتون که لکن ز پخپله د پرا ولایت می چکل کندهار ته زم د مزوري د پاره یا مثال بعد غرس زم یا بل دغه ته زم په کندهار کې ما دی وس دغه سم مزوريان پیدا کړ د انزور پر واخو د انار او د انګور بر برابر باندې مزوريان است خو خپل په ولایت کې حکومت دغه ته مزوري ته نه پریږدي حکومت سړی تنگوي کله چې اور سوالي ته زی راځي په موټر کې ګوري د سکری پښتنه کې او غلادو دی قانوني حق به چې د سکری پښتنه وکي بل اخر تنگوی ته طالب ته چی شي موږ د حکومت غدا هله کو چې نور ملکو ته دوی وای چې مزه یې مثال اروپای ملکو ایران پاکستان د مزوري د فار مزینو خپل په وطن کې کسان او کارګر ځان دا زمينه مساعده کې چې ولایت تولاسي او مزدوري کې هر څه هم دوی نه پریږدي نو بل اخر دوی موږ ته نه فابریکې جوړ کړی یا مثال نور د مزدوري کارونه را ده کړی نو دا چې کم د حکومت مرزي ولایت ته ځو او دوی همار ته څنګهل کوي او سړی نه پریږدي نو حکومت څخه دا هیله کوو چې باید دغه ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي
ډېره زیاته مننه
کوشکر سلامت باشین سیب یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایین سیب رادیو آزادی است
سلامونه ورور تا او سروان ستا تخنیکی هم کار تا سید عارف سم نپاکیان
مهربانی که وی سید عارف تازه سید
اول خود ما دی کارگران اونو دا خیره دا لکه چی اول این مزدوری مونگم نکری در سرکت تا اسلام آباد لاورا پوره او این آل تا دوی چی دا کار کهی دست پو مینت کهی دست یو کار کهی دست زن پلیو باسی همه ای کوا پختانه چی کلا بیادا مونگا دیر لیدری بیامو پا کابل کم دیر کار کرده ده دل تا پا کلی که دا دی بیا رغوانی کم کارونه چی شروع دی او شروع گیگی دل تا پا بس کرار ناسی پلاتی بی وخلی خوا ظالمه دی خوده او آغا کار دیم خپل ده هم خورمان صواب کار دیم خپل ده خلق چی اینی تیندو سا تا کار که خیر ده یو پیندو نیم سا تا وکا چی یو تری تیگی را خیر ده یو پیندی تیگی لگ زیاد کار وکا دلانو نمی کارگرانو نمی داخیل ده چی خپل وطن که نی کارونو پیدا کی گی خپل وطن تا زرخ نکی او دی دیر پیسو خونه کی خیر تا که پیندو سا وی دلتا دی سلور سا وخلی دری سا وی اخلی چی شپایم پا کوری خپل وطن هم جوری گی خپل ملک هم جوری گی او زمونږ د بیا د کاغه د غټو خلکو نه به داخله ده چې مزدور ته داسې په بد ګمان په بد ونګوري په سپکه ونګوري یاره خو دا خو یو مزدور دی ته بده رویه ورسره وکړي چال چلند ورسره وکړي. ډېر وخت دا زمونږ خلک دي یعنی چې دا غټې ودانۍ جوړوي، یعنی د پېښور نه یا د کته ځایونو نه د کوزي پښتونخوا نه دا پلستر والا سیمنټو والا د هغه ځای نه راولي. مونږ دلته خپله خپل کارګران ډېر ښه لرو. په کابل کې ما دا شجدرک سیمه کې کار کولو، یعنی دا ټول مزدوران پېښوریان وو، ټول پلستر والا
مهربانی. د کارګرو په حق له خو رښتیا موږ داسې ویلی شو چې کارګر رښتیا هم په افغانستان کې ټول خلک وزګاره دي، یعنې بېکاره دي، کار نشته، کار نه پیدا کېږي. خو البته د ټولو پرمختیاوو خاصتا د کارو کلي یوازې په سوله کې ده. که خدای سوله په وطن کې راوسته ټول کارونه به پرمخ لاړ شي انشاءالله. او زموږ د وطن کارګر اکثره تقریبا دا چې ایران ته له تختلي مزدوري کوي، تقریبا نیم اقتصاد زموږ د خلکو د دې ولایت لکه د غزني او د مقر زموږ د زابل دا د ایران تخاري کاري کار کوي. خو اوس یو نوی کار شروع شوی ده الحمدلله، په دې باندې زموږ د ولسوالۍ ډېر کارګر او د ولایت په کار دي. دا دغه غمي لګېږي، چنایي غمي دي، بیا جامې په جوړېږي، ګاز په ډېر سکي څلوېښت روپۍ باندې جوړېږي. پر دې باندې هم ډېر کارګر اخته دي. موږ ته دا نه معلومېږي چې دا صادرات خارج ته کېږي که دلې په داخل کې کارېږي. پر دې هم یو قسم خلک اخته دي، او بعضې خلک میاشت ته تللي یا د انګورو د انځرو باغو ته ځي، د کندهار و روزګان و خواته، هلمند و خواته. خو متاسفانه چې هلته پولیس زوري پر لار له هغو څخه پیسې اخلي، له دې خوا د سلسل روپۍ له هغې خوا چې څه مزدوري کړي، بیا نو دا مزدوري پر اندازه 1500 دونه روپۍ هم ځینې اخلي. او بعضې خلک نو بېخي د طالب په نامه شوه هم چې هغه یې مخه شي پسې ورک شي. نو موږ له دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ کارګران ونه ځورېږي، او دې ته مجبور نه شي چې هغه خارج ته ولاړ شي، بیا په کښتۍ کې مایان وخوري یا په نورو ملکو کې ضلالت او حقارت و دې ته پېښېږي. خدای دې زموږ په وطن کې سوله راولي چې ټول کارونه پر مخ.
سلامت حسین، مننه. کوروادان توخی صاحب، بل اوریدونکی
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی خو صاحب.
اول ټول رادیو کارکونکو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. هم زه د شتمنو بډایانو خلکو ته، داسې هم بډایانو خلکو ته چې کورخانی جوړې کړي وروره، سړک نه څه جوړېږي پوه شي. یو دا خبره وروره چې سړکونه پیسه دارو خلکو پاره وي، غریبانو پاره کار پیدا شي. او بل په دې حکومت مې دا هیله ده چې دا تلي دغه پټاکو کې دسه هغه کې په دغه بندرو کې ډېر ظلم کوي اسکار مقصد خدای پر یاد لګ دا څوک یو څوی بس دا ما پیغام وروره.
سلامت اوسه، مننه. سلامت اوسه. خیر، په هر خښته چې شودل کیږي کار رامسته کیږي، یو چاته رزق روزی پیدا کیږي ورسره. بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم. صاحب سلام کار نیمه صاحب تاسو د آزادی رادیو ټول کار کوم کا ورېدون کو تاسو سلام علیکم.
سلام
علیکم. زه سم موضوع ته کړی د کارګرو له سبا د مې اوله ده. زما نظر په دې باندې کې دا دی دا څنا څه دا اکثره نامني چې راځي دا هم دا د بیکاری د عمل دی، او دا بعضې خشونتونه چې پیدا کېږي دا هم د بیکاری د عمل دی. که چېرې دولت یعنی دومره وتوانېږي چې د هر سړي په مسلک د مسلک پر مطابق باندې د هر سړي د مسلک پر موافقه یو کار ورته پیدا شي، یعنی و کونډې ته د کونډې په رقم کار پیدا شي، و خیاط ته د خیاط په رقم، و تاجران ته تجارت په رقم کار پیدا شي، انشاءالله تعالی دا بعضې نامنۍ به ورکېږي او دا خشونتونه به ورکېږي. دا کورني خشونتونه چې راځي دا هم د بیکارۍ د عمله راځي. نو که اوس تقریبا په جهان کې تقریبا 150 رقمه شغل دی، که چېرې و هر سړي ته د خپل شغل په مطابق باندې کار پیدا شي، انشاءالله تعالی بیا به د افغانستان خلک دا بعضې نه وایم ډېر به بیا خلک نه اروپایي مملکتو ته به هم نه ځي، خارجي مملکتو ته به هم نه ځي. که د هر سړي په ولایت کې کار ورته پیدا شي دا به ډېره ښه وي.
تشکر.
سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ. صاحب
شنوندې عزیز بفرمایین رادیو آزادی
تلفن قطع شو راضی چی اوس تو پیغامونو ولولو
نه بله چند پیام که شنونده ها فرستادن عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشته کرده که از روز کارگر در افغانستان قسم تجلیل میشه که در افغانستان اصلا کار وجود نداره نگفتن برای قشر تحصیل کرده و نه هم برای کارگران حرفه‌ای گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که در بیش از یک دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان متاسفانه دولت مردای افغان قادر نشدند تا زمینه کار را در کشور مساعد سازند. زمان گفتند در کشور فابریکا و کارهای دولتی وجود نداشته باشه بدون شک کارهای شخصی مشکل و خیلی مشقت بار است. و یک شنونده دیگر ما شاید نوشته کرده در پیام خود که در افغانستان هیچ گونه معیار برای کارگر وجود ندارد چون در سرک ها ما اطفال خردسال را میبینیم که با کارهای خیلی شاقه اشتغال دارند.
عزت الله الهام د لوګر له ازری ولسوالی لیکي د افغانستان حکومت باید ځوانانو ته کار پیدا کړي ترڅو زموږ همتناک ځوانان د کار لپاره خارج ته لاړ نشي. آرزو له ننګرهار له کوټ ولسوالی لیکي و زما پوښتنه دا ده چې د خښتو په بټیو کې کوچني ماشومان سخت کارونه کوي ولې د دې مخه نه نیسي او د هغوی ته کمی پیسې هم ورکول کیږي. بل اوریدون کې ګلاب خان لکندهار لیکي او همدار شفیع الله لیلیزی دوی لیکري وي په افغانستان کې هیڅ مزدور ته د عزت پسترګ نه کتل کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ لیکي کارګرو ته هیڅ امنیت نه ورکول کیږي. شاید منظور اهمیت وي هغه چاته اهمیت ورکول کیږي چې ش جنگ کولی شي. قاری رحمت الله روحانی د هلمند څخه لیکي وای د ځان مصروف ساتل تر بیکاری شکار دی، بیکاری مصیبت دی. عزت الله الهام د لوګر لازری ولسوالی لیکي په کارګرانو مهنت کول ډیر بد کار دی، باید د افغانستان ټول خلک د کارګرو په اهمیت او درنښت پوه شي. نادر له خوست نه لیکي وای په افغانستان کې 80% کارګر بیکار دی، کار نلری او په هلمند کې د بیکاری سطح نسبت نورو ولایتونو ته زیاته ده.
حالا هم بریم به شنونده های ما از طریق تلفون و اسکایپ. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
عرض سلام دارم آقای نعیمی به شما و همکارانتان و شنونده های محترم رادیو آزادی.
سلام صاحب مهربانی.
ما شما سرش تزمندم صحبت میکنم با شما.
بفرمایید.
واقعا یک موضوع بسیار ارزشمند است و سیر انتخاب کردن که در دنیای امروز بشری بسیار اصل مهم است که کار اصل مهم است برای زندگی کردن، خصوصا در دنیای متمدنی که ما زندگی میکنیم بر اساس تولید و اختراعات همه چیز استوار است. اختراعات است و تولید است و پیشرفت است، چون اینجا صلح و امنیت است و در کشور ما بر علاوه که صلح و امنیت نیست، مواد مخدره و فساد هست که این خودش مانع رشد کشور شده. این خرافات هم ضمن از این است که امیدوار استیم که یک روز این فضای از این بار بره که برتریا به اساس کار باشه، به اساس تولید باشه، چون دنیای امروز ما شما که تولید سرچشمه زندگی است. اگر تولید نباشه خب دیگه با زندگی استاد است. در کشور ما سالها است که تولید نیست، برای لایز با یک آفت مخدرات و اینام است. امیدوار استیم که در کشور ما روزی با پایان برسه. چرا ما شما که در کشورها همه تمدن پیشرفت و اختراعات میبینیم، تولید میبینیم و که افغانستان افسودیم و که افغانستان مصروف چی است؟ مردم وسیله خوشبختیشان ایدئولوژی ها را قرار دادن، ولی هیچ ایدئولوژی خوشبختی را قرار دادن که بر اساس کار با وجود میاد. نه آقای نعیمی، این از عمده است و امیدوار هستیم به کشور خود ما هم آرزو را داریم که روز مردم ما به اون مرحله برسن. و آقای نعیمی، من یک انتقاد هم دارم. روز پنجشنبه وقتی که ما میخواستم در برنامه صحبت بکنیم، با برنامه زنده شما روز پنجشنبه، اسم برنامه شما چیست؟ اسم برنامه شما که
در امواج آزادی. بله، در امواج آزادی.
در امواج آزادی من چندین مرتبه زنگ زدم. علی همکار تکنیکی شما، امیدوارم که شکایت ما یادداشت کنین، همکار تکنیکی شما تلفن نمیگرفتن و دوباره میماندن که من نمیفهمم چی بود. این خودش توهین به آزادی بیان است. تلفن مرا مصرف کردن زیاد ساختن. و آخرین مرتبه که ما با اسکایپ صحبت کردیم با برنامه شما، شما خودتون برام میفهمین که ما از شنوندهای دائمی رادیو آزادی
هستم.
بله، بله. مسئولیت نکنیم، بسیار با مسئولیت صحبت میکنم. اسکایپ مرا قطع کردن. وقتی ما با اسکایپ شما زنگ میزنم میگه this person is not detail share with you. اسکایپ میگه شریک نیستم، امرای یعنی رادیو من این فامیل و مخدماندانه اسکایت رو مدپس کردن فکر میکنم زید آزادی بیان است. حالا یگانه انتقاده که ما حق داریم بگه این برنامه شما یک ارزشی که داره داخل خود نمیگه که یک دوسته به این معنی که شنونده را سریع به مفهوم شکری به شنونده است. آقای لیلی یک نکته را به شما بفهمید امروز مردم افغانستان یک هم میفهمد ما شما یک در بزرگتر معروف داریم که میگه اگر تو روی ورقه خواندی ما پشت ورقه خواندیم بسیار مشهور از بین مردم ما شما. این حال وقتی که ما علی آقای نظر یک دوستی داخل برنامه خود به وارخطایی میگه در روزهای پنجشنبه آدم فکر میکنه که شنونده را بازی میده همین برنامه شما میگه پنه داره. امیدوار هستیم که اون مسئولانه در این مورد یک دوستی نتیجه
تشکر سرشت. ما از شما یک چیز میخواییم بله با همکار تکنیک ما صحبت بکنین. آدرس اسکایپ شما را میگیرن که در فهرست یا لیست از همو کسانی که هستن اونجا شما هم عد شوین یا وجود داشته باشین. تشکر میکنیم سرش صاحب از شما و میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
دان معرفی که آزادی رادیو.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و نقصرتون.
سلامت حسین مهربانی.
آقای نایمی چیال دارین؟
سلام صاحب.
بخیر هستین؟
صبح شما بخیر صاحب. خوش آمدین به برنامه.
زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. کار خیرالا همدرد است از ولایت تخار و نفولیش کنش.
بفرماین همدرد صاحب مهربانی کردیم.
من دو موضوع را برتان اشاره میکنم. موضوع اول عزیز که موضوع شما به یه خاطر بود گفتین کسایی که کارگارای افغانستان چرا به طرف ایران و به طرف پاکستان میروانه بودی؟
بله بله صاحب. هدف تنها ای هم نیست. عوامل
تاجرای محترم یک خواهش دارم. تاجرای محترم ما که پولی خلا جمع میتنن پیسه خلا از افغانستان جمع میتنن میروان مثال به پاکستان شرکت میتوزن میروان به ایران شرکت میتوزن میروان به دبی سرمایه سازی میتنن. از این تاجرای محترم ما خواهش میتنن که اگر امی تاجرای محترم ما دولت ما ملت خدا ملت مظلوم خدا فکر بکنن که ملت مظلوم صرف با اردو بروند یا صرف خوراک ماهیران ترکیه شوه یا صرف دم بوت سربازای ایرانی ملت افغانستان ما را به دم بوت بکنن. من تاجرای محترم خود خواهش میکنم که همون پیسایی که اما پولی که اما دلارایی که در کشورهای خارجی مصرف میکنن چرا امیر از شرکت نمیستن برای افغانستان که تمام ملت مظلوم افغانستان برادر ای عزیز استفاده بکنن گزارشان را بکنن عزیز دولتی دولتهای دیگر ما میگیم چرا به ایجا میره پاکستان و شما سرزنشش به شما معلوم است که پاکستان به چی شکل بود چی بود بالاخره تاجراش از دیگه کشور پول جمع کرد سر کشور خود سرمایه سازی کرد ملت خود را گرفت یه مورد سرمایه پاکستان شما سایی کنین یک کشور اتمی یک کشور قدرتی است یا ایران همچنان یا دیگه کشور همچنان یعنی فقارتی که افغانستان داره امیل از سر پاکستان هم بود که امروز تانیس خود بالا کرد امروز تانیس سر ملتش دور سزان. امروز ما از دولت ها از دولت مردان خود از ملت خود از تاجرای خود خواهش میکنم که باید از این خود چرا باید افغانستان در مصرف نمیرسان. یک موضوع بالا داریم خسرم یک موضوع رو مانید که
بله.
ما که یک سرک امیار یک کارمند سرک هست امیار یک سرک دیگر کاری کلا نیست دیگر شرکت نیست شرکت دیگر چیز نیست صرف همین یک سرک سازی هست دانی سرک سازی هم همین یک چار نفر که کار میکنه سرک مخالفین ماین زیر سانکر میمونه یا دلد سرک میمونه سرک انفجار میکنه سر چیزی کارگری که همه یک تید پاشان میشه این قلاب رو با موبایل کرد از این مخالفی دولت ما خواهش میکنیم که امیسر ملت خود دشمن ملت هستن. چرا نمیخواهیم که خواهینان ملی چرا نمیخواهیم که برادر امیر ملت سار بکنن
برادر
مادم از این موضوع کمی
یک
خطا رفت
از موضوع برنامه خارج شدید. تشکر میکنم.
هیله ده چه ده کارگر و دوی ده کار پا اهمیت هم آوریدون که نظر سرگن که زکه چه دوی ورست ده و ده پروگرام هم دوی ده خدمت و زیار و زحمت پا مناسبت ده بل آوریدون که ده تلفن لاری لرو
بفرمان سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
که ویسه
زه افغانستان پر از د کارګر پر از دمر وایم سي زما د افغانستان خلک راځي چې حکومت تاسو لپاره سم نه وایي چې وکړي یک په توان کې څه نشته.
بله حکومت خو به څه نه کوي تاسو دا وایي چې خلک څومره د کارګرو د کارو په اهمیت پوهیږي، څومره ورته په درنه سترګه ګوري ستاسو په ولایت کې؟
زموږ په ولایت کې خو کارګر خپل اهمیت باندې نه پوهېږي، نو خلک به څنګه وي هغوی په اهمیت پوه شي؟ تاسو په خپله فکر وکړئ، د افغانستان خلک ټول حکومت ته سترګې دي او غواړي حکومت نه څه غواړي، خو موږ دوایسي تاسو خپله ځان لپاره څه کول غواړئ کوي که نه. تاسو د کلي خلک را غونډ شي، یو خاص کلی کې یو غونډه سره ونیسي او لږ سرمایه سره غونډه کړي او هغه په یو کار باندې پیل کړي، نو خپل کلي ته به ډېر راته ګټه رسولي او پیسې به یې هم خپله وي. د کلیوال کوی سي د خپلان خپلو د کلي ښځو ته د کار ځګنه مساعده کیسې ګټه خپله کړي ته وي، خپل ښه وطن د افغانستان ته وي. د افغانستان د خلکو څخه موږ هیله ده چې خپل دغه کارګر او خپل ارزښت پوه شي، او خپله کارګر د افغانستان کې داسې خپل ارزښت نه پوهېږي نو نور څنګه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. یو مسله ته دې نعیمي صاحب کېدای شي یو شمېر اورېدونکي متوجه، یو شمېر نه متوجه، هغه دا ده چې حکومتونه عموما تاسیسات جوړوي، مثلا خلکو ته سړک جوړوي، انرژي یا برق ورته رسوي، د څښاک اوبه او په دې برخو کې کار کوي. لیکن اوس په اوسنۍ دنیا کې حکومتونه عموما فابریکې نه جوړوي، بلکې د فابریکو لپاره لارې او اسانتیاوې برابروي. ممکن اغه خلک چې پانګې لري او شتمنۍ لري او صنعت غواړي ایجاد کړي، یو ته ځمکه مهیا کی یو شارګي صنعتي ورته جوړ کی چې برق ولري او نور اسانتیاوي ولري، نور کار په خپل هم دغه خلک دي چې کوي. د موږ په ټولنه کې اوس هم ډیر خلک فکر کوي چې ټول کارونه باید حکومت وکړي، لیکن د ورستی اوریدونکو دې شی ته اشاره وکړه چې خلک په خپل هم باید
سرمایه‌گذاری
او کیو زحمت و باسی و دوی هم پخپل کار ایجاد کرد.
زمین کاری را تنها بدون شک که در هر کشور دولت فراهم نمی کنه، بلکه امون سهولت ها یا چیزهایی که شما اشاره کردین بهش، اینا را فراهم می کنن تا مردم بتونن سرمایه‌گذاری را به درستی انجام بتن.
مثلا سړک ورته جوړی چه یو کاروانګر په خپل محصولات که مصر بانجان دی که هر شی دی یا غنم دی هغه تر شاره پوری آسانه ورسولی شي، هندوانې او خربوزې په آسانه ورسولی شي، د څلور ساعتو په ځای په یو ساعت کې ورسولی شي، هوایي ډګرونه جوړی چې به هر ته پرې صادر کړي، نور کارونه بیا په خلکو پورې اړه لري چې غنم څنګه کوي.
متاسفانه امینا هم در افغانستان سهولتش کمتر است.
متاسفانه په مجموع کې د افغانستان په تاسیسات کم دی او د حکومتونو اصلي وظیفه دا ده له حکومتونو په دغو برخو کې د کومک غوښتنه کوي. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته د تلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ایبه خبر خدای شده از موش په افغانستان کې دغه خلک چې کوم د کار پر اړه باندې فکر کوي، اکثر دا فکر کوي چې ما دې په افغانستان کې مطلب پښتنو کپلو کې دی و ما دا کار ورسېږي، یا دې په زه دې په وسعت یا په دفتر کې ما دا کار ورسېږي. کله چې بار ته ووځي بار ملکو ته ولاړ شي، هلته بیا دا فکر نه کوي چې ازما سپینې کپړې نهشته یا ما ته په دفتر کې کار نهشته. حتی که زه درته ووایم چې دې کثافاتو کار ور ورسېږي هم کوي، نو دغه چې دې په بار کې دا رقم د کارونه کوي. په افغانستان کې هم داسې کار پیدا کېږي چې هم به په خپل هېواد یې هم سپینې کپړې والا درته رسېږي، هم به د طبیعت برابر یې، نه به مسافر یې، نه به په سمندرو کې ورکېږي، نه به د مایان خوري، نه به بله یې. په خپل ملک کې پیسې پیدا کېږي، هم مزدوري پیدا کېږي، حلاله مزدوري پیدا کېږي، د کور چلاو په کېږي. نو دې ته څه ضرورت دی چې ته ځې اروپا ته ځې یا نورو ملکو ته ځې، ایران ته ځې، کم ځای ته ځې، کم ځای ته ځې؟ در په دره شي تقریبا داسې چې حتی د مزلنۍ په لارې د ملګرو څه پاتې شي، پښې داسې وپړسېږي لکه په کونې. دا دومره تکلیف هلته تېری دلته په افغانستان کې صحیح ده، یو څه روپۍ به تر هغه چې بل ځای کې به کم وي. دلته مزدوري وکړه، دلته خواري وکړه،
بله صاحب،
کوم یو کار خو نه دی، نه دوه کار دي، په باقي کار
وکړه. کار خو وکړه چې لکه څنګه چې وشته، لیکن دا وایي چې څوک چې کار کوي دی هغوی په اړه څه وایست که لنډ ووایست؟
د هغو خلکو کوم کار کوي باید د حکومت زما یوه دا ته وکوده چې هغه کوم خلک چې کار کوي دغه چې په مزدوري کې یا په
په دفتر کې باید چې دغه صرف او امنیت لرسته فکر وکړي چې هغه اوس په باغ کې داسې کارونه شته په باغ کې لګیا مګر جنګ ولګېږي کار په نیمه کې پاتې چې صرف د امنیت حکومت ورته توجه وکړي نور مو وخت نه ضایع
کړو.
تشکر، سلامت باشین. شنونده عزیز و یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. آیسا است به وقت خبرها هم نزدیک میشیم. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
خوب سروان ته ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم. چه
سلامت اوسئ، مهربانی.
موضوع خود کارګرو په حساب ده، بخښنه غواړم.
بله، د کارګرو د کار د اهمیت په ارتباط. بله
مهربانی صاحب، صاحب خبرې خو ډېرې دي، وخم ضایع کېږي. خو اول ښه خبره موضوع دا ده، وایي کور ودان دي ورور ودان، یو معامله ده چې د خپل دولت خپلو کارګرو ته خپل کار خپلو کارګرو ته ورکړي، او کارګرو کښې دا خواهش کوو چې دا خپل کار د کور حیثیت لري ډېر په اخلاص او ډېر په سالمانه ډول سره یې وکړي، چې دغه د خپل کور مطلب دا ده چې خارج ته ځي او ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، او بیا دا ناندرې او دا د خلکو تکلیفونه او چې ولاړه او مایان دي او دریاب ده، هغه نه ښه خبره دا ده چې په ډېر کم شي باندې کینات وکړي، خو ډېر په اخلاص باندې وکړي، مزدور کار ته په درنده وګوري، او د افغانستان بډایه خلک بیا مزدور ته ډېر په درنده باندې وګوري. او سروان صاحب بښنه غواړم، زه تاسې هغه زه ډېر اورم، خو یوه پوښتنه تا نه کومه،
مهرباني
د کوم لارې نه به زه تا په انټرنیټ یا په فیسبوک یا د کوم تلویزیون لارې به زه تا څه خل ووینم؟ یو او که د خپل عمر راته وښیې، د تا عمر څومره اندازه ده؟
خیر، مننه، سلامت اوسې. په کله کله موږ خپل پروګرامونه د فیسبوک له لارې اعلانوو، تصویري یې هم اعلانوو، تاسو یې کتلی شئ. آزادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري، ویب پاڼه هم لري، هلته ایمیلونه هم شته، تاسو کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. بل اردوونکو ته سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. کور ودان نوي صاحب وخت نه لرو.
بله، نه نمیتونیم شنونده بعدی رو بگیریم به خاطر از اینکه فرصت بسیار کم است، و شنونده ها را بعد از خبرها با خود خواهیم داشت. البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسهای تلفنی شما در حدود 6-7 دقیقه دیگر پاسخ بگویم، اما میتونین برای ما پیام بفرستین، نام و محلتان رو لطفا در پیام هایتان ذکر کنین، و موضوع برنامه را هم میدانین که تجلیل از روز جهانی کارگر در جهان است و فردا اول میست. البته ما در این مورد بیشتر بحث میکنیم که